د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. نن د جمعې ورځ او د 2014 کال د مې میاشتې شپږمه نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدلای سي. ځینې سندرې هم در خبرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وای یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټول ګوندونو احتساب پکار دی. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وای یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی او ناټو وای القاعده په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري کوي. اوس بشپړ خبرونه. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نواز شریف نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته د وینا وروسته مشال راډیو ته وکړې. سراج الحق وویل د درغلیو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي.
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن دی دغه شان په نورو ملکونو کې هم و. خو هغه ملکونه اوس د کرپشن نه بالکل پاک شو. نو موږ د هغه ټولو ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو. نو دغه ټولو تجاویزو باندې مبنی یو بل موږ تیار کړی دی، هغه به موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو. خو په دې بوجوده ادارو کې غریب سړی باندې خو دوی زورور دي. رکشې والا نشي، رېړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکه یا غبن یا غلا وکړي نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لویو ګوندونو د پاناما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کوي. د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزي حکومت وایي دوی د دې لپاره خپله کړنلاره جوړه کړې ده کومه چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بیکورسو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 45مې غونډې پر مهال کړې دي. په دې غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بیکورسو قبایلي خلکو د ستنولو جاج واخیستل سو. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز غټک، د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي موجود وو. د متحده قومي مومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل سوي کسان دي عدالت ته وړاندې کړل سي. د پنجشنبې په ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار وویل د سپریم کورټ په ګډون دي لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف ورکړه کې خپل رول ولوبوي.
165 کارکنان اور حامیوں کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو یو سل پنجش پیتا بے درک کسان دے پیدا کرے شی دا ہوئی دا صحت او سلامتیا پا آڑا دا ہوئی دا کورنی اندیخنی دی ختم کرے شی او کم کسان چی دا نوی ورزو پر ایمان ورکر دے شوی دا ہوئی دا روختیا او سلامتیا یقینی کول لپارا دا ہوئی طبی معاینہ دی وکرے شی او پنجل اس ورزی پستی پا عدالت کی رپورٹ اڑان دکرے شی.
دا له هغه وروسته ده چې د متحده قومي مومنټ غړي آفتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان د رینجر ځواک په ولکه کې مړ سو. د نوموړي په طبي رپورټ کې ویل شوي چې پر هغه ډیر زیات تشدد شوی و. رینجر ځواک د دې پیښې د پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان عبدالوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شوا د رایزر باندې هم مجهز دي. په دې کال کې دولس ایم ډی 520 چې په راکټو مسلح دي په جون، جولای او اګست کې څلور باره راځي.
په عین حال کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد فارن پالیسي خپرونې ته ویلي چې دوی د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی ویان ظفر هاشمی رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی ډګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او معصوم استانګزی د ولسمشر د سلاکار او همدارس د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منزور کړی دی. دا تر اوسه نه د ویل سوی چې ډګر جنرال عبدالله خان او معصوم استانګزی به کله د اعتماد رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د امنیت په اړه خبرداري ورکړی دی. دا لاغ وروسته ده چې په دې وروستیو کې له دې شاره د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیو وګړو تښتول کېدو هڅې سوي دي. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خپور شوي خبرداري کې ویل شوي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو امریکایي په ګډون د څو بهرنیو د تښتولو هڅه وسوه. سفارت وای چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډیر دی. ناټو وای القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي کوم چې د دوی په وینا شای طالبان کوي کړي. د ناټو یو ویاند بریګیډیر جنرال چارلز کلیولینډ د پنځشنبه په ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولینډ په وینا القاعده شای طالبانو ته د وړتیا لپاره چلونه او داسې نور څه وشي. د القاعده مشر ایمن الزواهری تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړو. چارلز کلیولینډ زیاته کړی چې له هغه راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلی. نوموړي اټکل کړی چې په افغانستان کې د وخت له سلو تر درې سو پورې د القاعده غړي شتون لري. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه کله تاسو په ریډیو کې تیرې سي نو د مشال ریډیو د ویبپاڼې له لارې یا اورېدل سي. د مشال ریډیو د ویبپاڼې پته ده www.mashalradio.com. د جماعت اسلامی مشر سراج الله کوایی په کار ده چې د ټولو ګوندونو احتساب وسی.
په پاکستان کې رکشې والا نشي، رړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي مشران تر ولسي ستونزو زیات پام خپل منځي شخصي اختلافاتو ته کوي.
جمهوری عمل چې کوم دی خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغوی په کې دلچسپي نه لري.
د خبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ کې اپیکس کمیټي ویلي چې له کوالي سیمو د بې کوره کړل سوو خلکو د ستنولو لړۍ به تیزوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنګي الوتکې هم ترلاسه کړي.
دا الوتکې بمونه راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرفه دي.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننی او ځینې سندرې هم اورېدلی سي. له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي چې دوی غواړي چې نه یوازې د مسلم لیگ نونډلې د وزیر اعظم نواز شریف بلکې د ټولو ګوندونو احتساب وسي. دوی ویلي چې د احتساب د عمل باید چې له 2014 کال شروع سي او پر شا ولاړ سي. د پوینا په حکومت کې پاتې سوي او په اپوزیشن کې د پاتې سو ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. نوموړي دا خبرې په پېښور کې کړې دي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث پرې رپورټ لري.
په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامی امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دی.
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 شي او 70 او 80. زمونږ ډیماند ده چې دا د 2016 نه شروع شي، اول مسلم لیگ احتساب، بیا د پیپل پارټي احتساب، او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول احتساب دی. چا نوم هم پکې شامل دی، کا په اپوزیشن کې دی او کا په حکومت کې دی، ټول احتساب پکار دی.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وایي د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د آزاد عدالتي کمیشن ترڅنګ په پاکستان کې د یو پیاوړي احتساب ادارې ضرورت دی.
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن دی دغه شان په نور ملکونو کې هم خو ملکونو اوس کرپشن نه بالکل پاک شو، نو موږ دغه ټولو ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو. نو دغه ټولو تجاویزو باندې مبنی یو بل موږ تیار کړی دی، هغه به موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو. خو په دې موجوده ادارو کې غریب سړی باندې خو دوی زورور دي، رکشې والا نشي، رېړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
د یادونې وړ ده چې 13 ورځ په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر خورشید شاه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلي حکومت ته یو خط استولې دي، او خورشید شاه ویلي دي چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې، بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلي حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا 13 ورځ د خپور شوي یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت له وجې نه، بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو له وجې د ځنډ ښکار دی، او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر په یوه خولدي او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د شکیلتیا د پلټونو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي مشران د ولس ستونزو ته تر پام کونې زیات پام خپلو شخصي اختلافاتو ته کوي. په دې اړه رپورټ لیولنډي دمه ورسته اورو. په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف، پیپلز ګوند، متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته سوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی. دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسي. په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسی ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي.
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې د پاره سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره جوړ دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیتو کې ننوتی دي چې هغه اکثر کې د مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره، خپل شخصي رقابتونو سره، خپل شخصي خوښي نه خوښي سره ګوري. د اجتماعي ګټو په وجه باندې، شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته وجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دا قسم صورتحال را مخامخ کیږي.
د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچۍ ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دي.
کراچی وړی غټ ښار دی او 2 کروڑ دیش لږ خلک دلته پاتې کیږي. دلته اوبه نشتی، دلته کچا بازی دی، دلته غلاګانې دي، دلته مرګونه دي. په دې څوک نه خبره کوي، نه چاته یو جوائنټ پلین جوړوي، نه په دې باندې چاته مظاهرې کوي. او کله چې کوم نون ایشوز دي، کوم چې دا موږ ایشو د خلکو خلکو کوم ایشوز دی هغه در وبسنه ده، لکه پنیمه لیک شو چې نور څه مستی کنه په هغه باندې موږ ټول بیا راوځو روډون ته مظاهرې کوو.
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای شي. نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی.
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپل لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل د وسیلې مرتکز کړی دی د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې دي د دې د جمهوري عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د حکومت لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغه په کې دلچسپي نه لري.
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو ته رسیږي.
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندہ یا دی پاتې شوی طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړول کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافي ته ډېر لوی فائدې رسوي. دویمه فائده چې کوم خلکو ته رسوي هغه خلکو ته چې اشرافي سره په دغه اشرافي په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي دانچه کې ځان لځای لټول غواړي، نو هغه ته فائده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه سوچې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 2500 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
تیر ورځ په پېښور کې د اپیکس کمیټې په 15مه غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بې کورسو خلکو د ستنېدو د لړۍ جاج اختل شوی. د دې کمیټې د غونډې مشرکونکي د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې دوی به د کډوالو د ستنولو لړۍ چټکوي. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم موجود و. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د اپیکس کمیټې په نوم د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتي ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلي سیمونه د بیکوره شوی خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم څرګند شوی دی. د لړکی د گورنر لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډه 13 ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ تر سره شوه چې پکې د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود، د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې په دې 15مه غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیتی صورتحال او قبایلی سیمونه په عریضي توګه د بیکوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بیکوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به دی وسیله په کار راوړي او خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دي او ټول قام د خپل امنیتی ادارو تر شا ولاړ دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په کورم کې مسوزو زحمشت پاړه سمکنی او علي شیرزو ته د پوزي عملیاتو له کبله بې کورسویو خلکو د ستنېدو لړۍ د اپریل له 6 نیټې څخه پیل شوې ده. دغه سلسله به د مئی تر 9 نیټې پورې دوام ولري چې پکې تر اوسه شاوخوا 2000 کورنۍ مسوزو او علي شیرزو ته بیرته ستنې شوې دي. خپل کورونو ته واپس سوي متاثرین یو شمېر ستونزې لري. تاریخ اورغزای له دوی سره غږیدلې راځي چې رپورټ یې واورو.
په کورما کې د جنگونو له کبله بې کوره شوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لومړیو مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب تر څنګ بنیادي سهولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپل کورونو ته د واپسي وروسته دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د لشرزو مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بلاهیز ذریعه نشته.
ډېر الکان داسې و دمو بچي و خپل څاغه څوک په دریام کې څوک په څلورم کې پنځم کې الحمدلله ډېر ښه روانو په دې علاقو کې او چا اوس واپس لاړو نو د هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبرې باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نه کړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي ځکه چې په سیمه کې روغتیایي سهولتونه د نش برابر دي.
اوس چې واپسي وشو نو امدادي کیمپ نه دی لګېدلی، امدادي ایمرجنسي هسپتال نه دی لګېدلی، بالکل د هغه دپاره د هیڅ قسمه حکومت انتظامات نه دي کړي هسپتال دپاره، سیرا هغه دپاره څه ډاکټر نیم وي یا کیمپ
گلدار مشال لڈیو توائی پسیما کے دوی تا صفا او بد نہ ملاوے گی زکا چ دشخڑو پو وخت دلتا کے ٹول کویان اوٹوبیل رنگ شوی دی
مخ کی مس دوبے کو مسباب و اسباب اس مسر نشت مول دیر پتہ کلپ کی دوبے پڑ نہ مو بر اوڑل یا چینے وے چینے اس غرز دل دی خراب شوی دی کویوان کوم اوس بند شوی دی ڈک شوی دی کچرے نہ ور من کورونا غرز دل دی نا حکومت چ مس دی کی امداد ونه کی مدد دیر تکلیف
قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر مجاهد علی مشال لډیو ته وای اف ڈی ایم ایل نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر ضرب د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سهولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
د سلسله سره یو ان ایچ سی کمیونټیټر کوآرډینیټر په خپل راغله او اف ڈی ایم ای پروتوکول کوم حکم دی او سره دورا یو کلا ان شاء الله ویدن مانت روزینه مخکی مخکی مطلب مسله کوئی اټ ا ټایم نه سل کیږي کنه روزینه مخکی مخکی
واضح دی چورک زو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوه دی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوس به ولرسو کراچۍ ته د متحده قومي مومنت مخکښ ډاکټر فاروق ستار غوښتنه کړې ده د دوی د ګوند ورکړل شوی کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي او د هغوی کورنیو ته د دوی د صحت او ژوند په اړه معلومات ورکړل شي. د لغه وروسته ده چې د دې ګوند غړی آفتاب احمد د رینجرز ځواک په ولکه کې سا ورکړه. د هغه طبي رپورټ ویل چې سخت تشدد پرې سوی و. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د جمعې بشپنه وخت په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنت د قومي اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغوی د فوج د سرلخکر منندوی دي چې د آفتاب احمد د وجنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولی شي، خو باید د غټول بې درکه کسانو په اړه هم د هغوی کورنۍ خبر کړی شي.
165 کارکنان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے ان کی صحت سلام
دی وی یو سل 15 پیتا بے درک کسان دے پیدا کړی شي د هغوی د صحت او سلامتیه په اړه د هغوی د کورنۍ اندیښنې ختمی کړی شي او کوم کسان چې د نوی ورځو پرمان ورکړل شوی د هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره د هغوی طبي معاینه دی وکړی شي او 15 ورځې پسته په عدالت کې رپورت وړاندې کړی شي
او عدالت مې ان کی هر 15 دن مې رپورت پیش کی جائے.
ډاکټر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بے درکا یا بے عدالتی کاروائی وجل شو کسانو اڑخت دے پام رو گرزئی چی داسی دغ کسانو کورنیو تا انصاف ورکڑے شی.
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی اپیل کر
دیوائی منگ دے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ مشر ججانو تا ہم دا خواست کو چاگوی پا سیاسی کارکنانو دا بند دوران دا تشدد پا خپلا نوٹس واخلی پا زور اخستے شوی بیانونا دے ہم ناقانونا اگرزولے شی او دا ایم کی ایم دا بے درک کسانو کورنیو تا انصاف ورکول لپارا دے خپل مثبت کردار تر سر رہی
اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں.
د دین وړاندې د پنځمبه په ورځ د متحده قومي مومنت د وجلې شوی غړي آفتاب احمد د مرګ دوستو رپورت یعنی د پوسټ مارټم رپورت کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی وو او لک تر لګه سلويخت فیصد بدني د تشدد نه اغیزمن شوی وو. د مجسریټ کلیم الله کلهوټ په مشرۍ کې د غتیبي رپورت کې ویل شوی چې د آفتاب احمد د سر په ګډون و زینو باندې د زخمونو نخي موجود وي او د غسیخ په یو نو کې هم په نیم وستلې شوی حالت کې وو. په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې افتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جنار وختون ترول شوی او سهار شل منټه د پاسه په 8 بجې سا ورکړه. خو په ریپورت کې د مرګ وجنه د خودلې شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیاوي تجزیه وروسته به د مرګ وجا خودلې کیږي. بلړخت د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمیر سیاسي مشرانو هم د افتاب احمد د نیم فوزي ځواک رینجرز په بند کې د وجنې غندنه کړې. د ذکر ده چې د ام کی ام د مشر فاروق ستار مرستیال افتاب احمد د مئی په لومبې نیټه رینجرز نیولې او عدالت هغه د نوي ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړې وو. خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنار روغتون ته راوړې وو چرته چې لږه شیبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یو کمیټې جوړه کړې شوې او د پاکستانی فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د افتاب احمد د وجنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دي پوره کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د هوایي ځواک کمانډان وایي ټاکل شوی دی چې د ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د دوی په وینا دوی په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. اسمت ساروان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک آزادي رادیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک نه ایت نه ویشت الوتکې زیاتې شوې دي.
د الوتکې بمونه او راکټونه او د توپ نه استفاده کوي په ټول افغانستان کې. خوشبختانه د الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شوه د رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نور پیاوړتیا ته اړتیا لري او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنه کوي د مسالې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نوري جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې دوه MD-15 چې په راکټ مسله دي په جون میاشت کې شروع کیږي. په جون، جولای او اګست کې په هغه میاشت کې څلور بار راځي. بار راوادي غو د موږ چوګکې د تامین د پاره بلغاریا او د چک جمهوریت ته استول کی چې و شروع په شوی ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلی نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوی الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافی وي او کنه دي. د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله. خو بیا ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل چې دغه الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
د پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته د وستن عملا استفاده کیږي د پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوی او هیواد ته راغلي دي.
اسمت سروان او سم د رحمان ګل په ځخ سندره اور
تو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په اردو کې د سیمه اونړی پاړی او شمیر نور ریپورتونه او شننې هم لرو، هم ځینې سندرې نور هم لرو. خو اوس وخت د خبرونو د لنډیز دی، ځکه چې په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې د پنځم به پورز نه وخت په پېښور کې یو خبری غونډه ته تر وینا ورسته مشال رادیو ته وکړي. سراج الحق وویل د درغلیو مخنیوي لپاره نوې بیل وړاندې کوي. د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بیکور کړل سو خلګو ستنولو لړۍ به تیزوي. نموړي دا خبري د پنځشنبه په ورځ نه وخت په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 15 غونډې پر مهال کړې دي. په دې غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بیکور سو خلګو د بیرته ستنېدو جاج واخیستل سو. د متحده قومي مومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل سوي کسان دی عدالت ته وړاندې کړل سي. د پنځشنبه په ماښام په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار ویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونو سیاسي کارکونکو ته د انصاف په ورکړ کې خپل رول ولوبوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا ډېری ګټورې الوتکې دي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفارت د امریکایي وګړو ته د امنیت په اړه خبرداري ورکړې دي. دا لغور سده چې په دې وروستیو کې له دې شاره د یو امریکایي او شمیر نورو بهرنیو وګړو د تښتول کېدو هڅه سوي ده. ناتو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې د دوی په وینا شای طالبان کوي کړي. د ناتو یو ویاند بریګیډر جنرال چارلز کلیولینډ د پنځشنبه په ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. او سمزو اسلام آباد او ګوروج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر د ورسپانو لوستی دی.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانې د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانې د ووټ اچولو نه منع کولی شي. درې وړاندې لیکي چې دې لړکی د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان داړه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس سدنه کم د زنانو اوټونه واچول شي. دغه جن که یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي نو د هغه پر ضد به سخت کاروایی کیږي. اداري وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د ادارې په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مودې راهسې هڅې روانې دي، خو دا ستونزې تیرو سو کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو نه لری وساتلې شي، چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي. دریا اخیری کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار د چې زنانو ته نه یوازې روټونو اچولو پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستې شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانې خپلې دریا په پانا مالکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانا مالکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن لړکی ډیر زیات شور روان دی، چې لکبلی یره پیدا شوی دی چې ممکن دا د نورو اهم مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي. او دا ځکه کوه کتل شي په هندستان کې د پاناما لیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړي او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینی خلک نه غواړي چې د پاناما لیکس معاملې هوارې شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي او هم په دې وجه هغوی د معاملې لا ځنډ ورکوي، چې لکبلی نیغ په نیغ زیان جمهوریت او د پاکستان ولسته رسی ادریا خري کلی کې باید چې د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعہ رښتیا او حقیقت مخې ته راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هوار کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رويټرز خبري ایجنټس په یو لیکنه کې راغلي د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند د مشر هغه اخري اپیل هم رد کړي چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف یاد عدالت ته ورکړیو. بل خو نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي په افغانستان کې د پسرلي څخه خلک اندازه لګوي چې روان کال به څنګه تیریږي او که په کندهار کې د کوکنارو کروندو ته وکتل سي نو داسې ښکاري چې د طالبانو لپاره به روان کال ډیر ښه تیر سي. د دې دواړو لیکنو مهمې ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د رويټرز خبري ایجنسی په دې ریپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړي چې د متی او رامان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړي وو. نوموړی په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1991 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. داسې ښکاري چې د دې نه پاس بعد د مرګ سزا عملي کیږي. رويټرز لیکي درې اویا کلن متیو رامان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی، خو په 2013 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهرې کړي او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا ریپورت وړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلې چې په بنگلاديش کې په دې وروستیو کې وسلوالې پیښې سوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو، بېدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندویو ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلي نه لګول کیږي، خو سکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د اپیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاري چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سیوا کړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ ښه په آرام د کوکنارو نه اپیم غونډوي. ورسپانه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات وو چې په نتیجه کې یې طالبانو د خپل حکمت عملی برعکس په جمی کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاری وساتل او ډیر ځانی او مالی تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوي پیسې د وسلو، بارودو او وسلوالو سره د مالی مرستو لپاره استعمالوي.
دا مشال ریډیو ده.
فائنانشل ټایمز ورسپانې د امریکا لخوا پر پاکستان د اپ 14 جنگي الوتکو خرڅولو معاملې په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي د امریکا په کانګریس کې په پاکستان کې د امریکایي جنگي جازونو خرڅولو په معاملات د اعتراض څرګندېدو وروسته دغه هیواد فیصله کړې چې په پور نه بلکې اسلام آباد په خپل وسایلو دغه الوتکې اخیستای سي. ملیحا امیرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي چې پاکستان تر هغې وروسته له روس یا چین نه د جنگي جازونو اخیستو دړکه ورکړي چې واشنگټن ورته د اف 14 جنگي جازونو لپاره له مالی مرستو ورکولو انکار کړی دی. د ورسپانې په خبره له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې نورې کمزورې شوې دي. ورسپانه د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې که چېرې مالی مرستې ورسره وشي نو اف 14 جازونه به واخلي، ګنې له نورو ځایونو نه هم جنگي جازونه ترلاسه کولی شي. ورسپانه د بارنو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکي چې د پاکستان هوایی ځواک په متبادله توګه د روس اس یو 15 او د چین جی لس او جی شل جنگي جازونو په اخستو غور کوي. فائنانشل ټایمز لیکي چې پاکستان او امریکا له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري. په یو وخت کې دواړو هیوادونو له افغانستان نه د شوروي اتحاد ځواکونو د وستو لپاره د طالبانو مرستې کړې وې، خو په امریکا کې د 11 سپتمبر تر اګر بریدونو وروسته امریکا د طالبانو حکومت رانسکور کړ. ورسپانه لیکي چې امریکا له پاکستانه په دې هم ناراضه دی چې نورو وسلوالو ډلو سره مرستې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې پاکستان په غلط لور روان دی او د هغه هیواد اټمي وسلې هم یو لوی خطر دی. رسپانه لیکي کسهم امریکا د اتو اضافي اف شپړ جنگي جازونو چې مالیت یې 200 ملیون ډالر دی د خرڅولو فیصله ځندولې نه داخوله هغه فیصله په شاشوي چې امریکا به پاکستان ته پور ورکړي د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه موقف لري چې پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستي او د ترهګرۍ مرسته کوي فاینانشل ټایمز د مغربي سفارتکارانو له خولې لیکي چې په ماضي کې هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په دوه وجوهاتو پیچلې شوې وې لومړی امریکا له پاکستانه غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ ونکړي په افغانستان کې د امریکا او نیټو لوړپوړي پوځي چارواکي لیفټیننټ جنرال جان نیکلسن د سینټ کمیټه ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد کافي ګامونه نه دی پورته کړي دویم دا چې امریکا پر هغه رپورټونه اندېښنه لري چې پکې ویل شوی پاکستان تکتیکی اټمي وسلې جمع کوي او کې دي شي د خپل ګاونډي هیواد پر ضد یې استعمال کړي رسمانه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او سیاسي چارو کارپو ایاز امیر لخلیلی کې چې په سیمه کې د امریکا ترجیحاتو کې بدلون راغلی دی اوس امریکا د پاکستان سره هغه شان تودې اړیکې نه لري چې څنګه یې پخوا ورسره لرلې
دا مشال ریډیو ده
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د افغانانو د مرګ ژوبلو پر زیاتی دوه اندیشنه ښکاره کړې ده د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال انسټیټیوټ د تازه شمیرو پر اساس تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 تنه وژل شوی دي په دې اړه اسمت ساروان رپورت لري
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي دغه کمیسیون په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې په جګړو او حملو کې ملکیان پنهخه نه کړي او د بشری او انساني حقوقو له سرغړاوي ځان وساتي د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل روانه جګړه ملکی خلکو ته مرجوب او مالی تاوانونه اړوي او د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون تر ټولو لوی اندېښنه ده
جنگ انقدر گسترده و بیرحم در بسیاری از نقاط
په اکثر سیمو کې جنگ بیرحمانه او پراخ دی او شکیل خواوی په تیر بیا مخالف ځواکونه د جګړې او د بشری حقوقو نړیوالو قوانینو ته لپام لرنی پرته ملکیانو ته د مرشوبلو سبب کیږي د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و دغه سیرنیز انسټیټیوټ په وینا تیر کال په افغانستان کې 15,000 انسانان وژل شوی چې د ورتیر کال په پرتله تقریبا دوه برابر دی د دې انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په راپور کې نه دی ویل شوی چې د ملکی تلفاتو دقیق شمیر څومره دی د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ رئیس جان چپمن وایي افغانستان په 2015 میلادي کال کې خورا بد بحران تیر کړ خو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس وی ګرانه ده چې کومه اداره دی د هیواد د هرې سیمې د مرشوبلو ټول او دقیق ارقام وړاندې کړی شي په هیواد کې د ملکیانو د ټپي کېدو ژوبلېدو او وژل کېدو د ټولو قضیو ثبت شایي ناممکنه وي او هیڅ اداره ممکن ونه کړی شي ادعا وکړي چې ټولې هغه پیښې ثبت کړي چې په هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو سبب شوي دي موږ باید د ټولو ارقامو او شمیرونو په اړه محتاط واوسو د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال انسټیټیوټ چې له 1950 میلادي کال را پدې خو د هیوادونو لاسته د اتمي وسلو پر نه ورتک او د وسلو پر کنټرول تمرکز کوي په خپل څېړنه کې دا هم ویلي چې تیر کال په درسته نړۍ کې 1,50,000 انسانان په جګړو کې وژل شوي دي تر ټولو زیات کسان په سوریه کې وژل شوي چې 55,000 تنو ته رسیږي
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تسو مشال ریڈیو تا غجستا او سن دا بحرام جان پر رکھ سندر آور
رانم غواړه د سرو زر په زوار زمړی را غری بي داشن حالي صبر وکړه خدای براول دورا اوس وی سخت نا چار د شین حالي رانم غواړه د سرو زر په زوار زمړی را غری بي داشن حالي صبر وکړه خدای براول دورا اس میں سخت نا چاری دشن خانے خانانو کا موٹری کا بنگلی دی گرانی مقدا شری دل جان کی دی خانانو کا موٹری کا بنگلی دی گرانی مقدا شری دل جان کی دی درسل ورز منگو سی او دو خان تمر خپل زندگی دا شین خالای رانه مغوار د سرو زرو پزوار زمانی ر غریب د شین خالای صبر وکا خدای برا ولی دورا اوس می سفنا چاری د شین خالای
د ننګرهار ولایتي ادارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ستاینې او لسیم لاټړ په مخه یو غونډه رابللې و چې پر ولایتي ادارې سربیره پکې د ولایتي شورا ګڼ شمیر غړو کومي مشرانو او دینی عالمانو ګډون کړیو چې په ګردو په یو ژغ د خپل ملي امنیتي ځواکونو هڅه ملاتړ وکړ. نور تفصیل له جلال آباد د مشال ریډي خبريال باز محمد عبد راکوي.
د افغان ملي امنیتی ځواکونو د ستاینې او له هغوی څخه د ملاتړ دغه غونډه د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې شاهي ماڼۍ ته رابللې وه چې پر ولایتي چارواکو سربیره پکې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو دینی عالمانو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو برخه لرله. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
پڑیر میڑان و افتخار باعث پڑی بھی نوار کئی او تلوریش تلوریش دخاوی نا دفاع کی تدفع سے زمرویو بجرکات رسوانانو ستاینا تدی مورال جی گورا او دیت مینوار کورا دا پرمندر تاسو بانی فرستا.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې وویل د هیواد په هر وګړي فرض دي چې د خپلو ساتونکو قدردانی وکړي.
د هیواد په هر وګړي مشر او کشر ځوان او سپینګیری په دیني عالم او عامي او په ښځه او نر دا لازمه ده چې د خپل وطن د ساتونکو د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ او د خپل خلکو د سوکالۍ د ساتندویانو قدر به وکړي.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی ولاز مری د ولس په استازولۍ وویل د هر افغان دا مسولیت جوړیږي چې خپل ملي امنیتی ځواکونه تقویه کړي.
من خپل ټول غواړم ویل من خوشاله یم چې نن د اردو پولیس او د ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي د دوی خاوندان دي د دوی تقویه کېدل دا زموږ استازو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی په دینی عالمانو غږ وکړ چې د خپلو ممبرونو له لارې ولس د خپلو ملي امنیتي ځواکونو حمایت ته راوبلي. د یادولو ده چې په دغه غونډه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغو سربازانو او افسرانو ته چې د خپلو دندو پر مهال وړتیا او میړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل شول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د ولسی ګټو یا فوادیما وزارت وای چې د پاکستان له پېښور او د افغانستان د جلال آباد شهر ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د پروژې لپاره د سروې کار به ډیر زر پیل سي. په دې سروې به 6 کروڑ روپۍ لګښت راځي او د دې پروژې ټول لګښت به پاکستان کوي. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ وایي چې د پاکستان د پېښور او د دغه هیواد د جلال آباد ښار ترمنځ 150 کیلومتره اوږده د ریلګاډي د پټلۍ غځولو پروژه باندې کار به ډیر زر پیل شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی بلیغ د دې پروژې په اړه وویل:
آخري معلومات چې موږ لرو، قرارداد یې د پاکستان حکومت لاسلیک کړی دی. په دې وروستو اونو کې د قراردادي شرکت پلاوی افغانستان ته هم راغلی وو، خپل مقدماتي کارونه پیل کړي دي. موږ ته اړتیا وه چې له امنیتي ادارو سره ځینې خبرې وکړو او هماهنګي رامنځته کړو، چې هغه کار هم شوی دی. ان شاء الله هغوی خپل مقدماتي کارونه پیل کړي دي او ډېر ژر به د سروې کار هم پیل کړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت گورنر سلیم خان کندوزی مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د یادې پروژې لپاره د سروې کولو په مخه یو پاکستانی پلاوی ورسره 13 ورځې ملاقات کړی او زیاتوي:
پرون خو داسې و چې د پایدامې د وزارت نه یو رسمي آیت چې په راس کې راغی، یو رئیس صاحب چې د بالخصوص د ریل پټلۍ بخش کې مسؤلیت لري او خپل د قراردادي یا د پاکستان له طریقه یو کس چې هغه د سروې مسؤول دی هغه ننګرهار ته سفر درلوده او ما سره ناسته لرله. هغه زمونږ ابتدایي ناسته وه او په هغه کې دوی ما سره دا شریکه کړه چې موږ تورخم نه تر جلال آباد پورې د پټلۍ د ریل غځولو سروې آغاز کوو او په اول قدم کې ګورو دا ساحې چې کومه منطقه او کومه ساحه خوښه کړو د دې پټلۍ د غځولو لپاره، آیا دا د سړک پاخه سړک په غاړه غاړه باندې په نظر کې ونیسو که نه، په ځینې ځایانو کې ورته یو تغییر ورکړو. نو بیا غوښتنه د امنیت وه چې باید موږ د یو امنیت ونیسو، هغه ترتیبات هم ورته ونیول.
د محمود بلیخ په خبره د دې پټلۍ د سروې لپاره 6 کروڑ پاکستانی روپۍ مختص کړل شوي دي او د دې ترڅنګ د دې پروژې ټول لګښت به پاکستان کوي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه
اوریدلای. اوس بولار سو د خیبر پښتونخوا سواتله هلته د تعلیم د پرمختګ لپاره یو غونډه سویدا. په دې غونډه کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي او یا نه داخلي په اړه جاج اختل سوی او د استادانو د کارکړتګي موضوع ته هم کتنه سویدا. د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان له دوی سره غږیدلې او دا ریپورت برابر کړی دی.
د تعلیم پرمختګ ټولنې الف اعلان تر مخه ضلع سوات کې هر کال 15% نه تر 30% پورې هغه زده کوونکي ماشومان چې د 5م جمعه نه تر 10م جمعه پورې زده کړې کوي سکول پریږدي. دغه ماشومان بیرته سکولونو ته راوستل او په سکولونو کې د زده کړو معیار ښه کول لپاره په بینګوره کې لویه غونډه وشوه. غونډې په اړه د سوات تعلیم محکمې مشر ڈی ای او محمد ابراهیم مشال ریډیو ته وویل:
کار د چې استاد په خپل اداره باندې اعتماد وکړي او خپل بچی په خپل اداره کې وساتي، ځکه چې د مثال هغه تاجر دی چې کوم د خپل دکان نه خپل بچی له شینه ورکه ورته لاړ شه د فلانی دکان نه والا نو دا زما یو سبمیشن دی او دا مې یو ارزو ده او زما دا خیال دی چې دا ډیره ښه غونډه وه او داسې غونډې همیشه په کار دي چې د استادانو د رای نه مونږ هم خبر شو او هغې مونږ واورو پبلک هم واورو انشاءالله دا به د سواد د تعلیمي معیار د اوچتولو لپاره یو ډیر سنگ میل ثابت
ونډه کې په سرکاري سکولونو استادانو ټکونه وکړه شول چې معیاري زده کړو ورکولو کې پاتې راغلي دي او زیاتره استادان خپل بچي هم شخصي تعلیمي ادارو ته لیږي. په دا اړه د استادانو اتحادیې یو غړی زکریا باچا مشال ریډیو ته وایي:
نن زما د اتم کسانو له د اتنا سبق نه ورځي په دې کې چې نن لکه زما حکومت لکه یوازې په بلډنګ جوړولو د استاد په برتې کولو باندې کار نه کیږي. بیا چې دی نو د دن نه راتله غواړي چې دننه به کیسه کمی دی استاد واوره. بیا چې دی نو لکه ته سبا بیګا کورس بدلی کورس بدلی نو بیا چې دی نو مله هغه سکل هم راکا ما ته هغه کورس پړاو کا زه چې دی نو لکه دغه نه یم چې دا ټول هر سیز ما ویلی دی دا چې تا کورس بدل کو په کار ده ما ته نه کورس پړاو کا کنه چې ما له نه راځي بالک ته څه وایم ته دا ټیک کا کورس ما ته پړاو کا ما مالی علم راکا بیا زما نه علم غواړه.
یو بل استاد عمران علی چې د ملګرو استادانو ټولنې نمائندګي کوي وایي چې د غریبۍ له وجې زیاتره زده کوونکي زده کړې پرېږدي.
والدینو ته خصوصا به زه دا درخواست وکړم د وړوکي زموږ سره پنځه نیمې ګڼټې دي ستاسو سره اتلس نیمې ګڼټې دي تاسو داسې وکړئ چې ټیک ده خونه به وته مونږ کوو تربیت به مونږ کوو په معاشره کې داسې لیرش ګڼټې د ډي او صاحب خبره وباسي صرف دونه تپوس ته کوئ سکول کې درته کوم استاد کار وکړو څونه درته وکړو څه کار یې تا والکو کا والنه کړو تا کاپي او کتاب راغستې وکړو نو کارپورل پنشمنټ چې دی هغه حکومت به منع کړی دی. زمونږ غریبه معاشره ده په وړو مونږ جرمانی نشو لګولی او د هغې نتیجه دا چې دغه یو ویکنس چې دی هغه په وړو کې بیا را رواني او مخکې چې دی وړو
ونډه کې ګډون کوونکو کې یو شمېر د زده کوونکو پلاران هم موجود ول. په دا اړه راغلي تنانو کې دوی وایي:
زما نوم رضا خان دی. انسان ساج سمره زورین دومره در تعلیم
زما نوم مینا مولا دی. زه د فتح پور اوسیدونکی یم. موږ به زیات کوشش کوو چې موږ خپل ماشومان په ریلیټ کړو او ماشومان مونږ دی ته د پروګرام مقصد دا دی چې کم د سکول نه بار ماشومان چې دی چې د موږ په جامه باندې په سکول کې داخل کړو.
تعلیمی غونډه کې پریکړه وکړه شو چې د سواد تعلیمی ادارو معیار پورته کول لپاره به داسې غونډې بیا بیا رابلل کیږي او په تعلیمی ادارو کې به کمی وستو هڅې هم جاری ساتل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوسم د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې د کرن خان پر ځخ کې سندره اورو.
د ډیر غما مې د سړ په سکه دړ دې ما خوب لیدلې ما خوب لیدلې خدې مکه خپلې یار مې مړ دې و ما خوب لیدلې خدې مکه خپلې یار مې مړ دې د ډیر غما مې د سړ په سکه دړ دې ما خوب لیدلې ما خوب لیدلې خدې مکه خپلې یار مې مړ دې ما خوب لیدلې خدې مکه بغیر لدمی او بغیر لدمی بغیر لدمی بغیر لدمی ژوند غمونو کی ککر دے ما خوب لیدلے ما خوب لیدلے خدای مکه خپلې یار می مړ دے ما خوب لیدلے خدای مکه خپلې یار می مړ دے پناشو او نا پلغمان کی را پیدا
شو نه پلغ مان کی را پیدا شو غرونه لټو ما غرونه لټو ما غرونه لټو ما غرونه لټو ما نیت می کړه دا کونړ دے ما خوب لیدلې ما خوب لیدلې خدای مکه خپلې